یو لکو پنځه شپېته زره وو. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای پر شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له وجې په مرګونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي ژمنو، د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یوه بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه عاملونه دي چې له وجې دغه ناروغي ډېره شوې ده. خبرونه همدلته ختمیږي. کولی شئ د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ورشه. تر لنډې دمې وروسته ازادي په څپو کې خبرونه د داود جنبش په کوربتوب مه هېروئ.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. ستړي مشه ګران اوریدونکو، نن د لومړي ځل لپاره د ازادۍ رادیو د دې خبرونې د کوربه په توګه زه داود جنبش له تاسو سره یم. د ازادۍ چپو کې د خبرونه به څه کم یو ساعت روانه وي په پښتو او وروسته به په دری ادامه وکړي، او هیله لرم چې زنګ راوهئ او ګډون را سره وکړئ. نن افغانستان کې د سولې لپاره په کورنیو او نړیوالو تودو شوو هڅو ته میګو. همدا اوس کابل د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربتوب ته ځان جوړ کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او پخلاینې ته بیله ده. لږ تر لږه دوی دغه ډول غونډې په تیرو څو ورځو کې ترسره شوې چې ورسره په افغان سوله کې د پرمختګ هیلې هم زیاتې شوې دي. دغه غونډې د بهرنیو چارو وزارت را بللي چې نوی یې په سوله ییز بهیر کې د ګډون د پیاوړتیا څرک لګېدلی دی. پر همدغه مسله نورې دولتي ادارې هم بوختې دي چې تر ټولو مهمه یې د پخلاینې یا مصالحې نوې جوړه شوې شورا ده. د سولې وزارت هم په تیر یوه کال کې فعال شوی، خو د دې ډګر تر ټولو سابقه لرونکې اداره د سولې عالي شورا ده. د ازادۍ چپو کې به له میلمنو واورو چې دا تودې شوې هڅې څومره مهمې دي او سولې ته د افغانستان په نږدې کولو کې ونډه څه ده. د ګډون لپاره مو دغه میلمانه رابللی دي. عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې عالي شورا غړی، یاسر احمدزی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، دغه راز د بهرنیو چارو د وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مرستیال صفت ساپی صاحب هم رابلل شوی چې هیله کوم د خپرونې په اوږدو کې ومومو. دا دوه نور میلمانه را سره دي چې دوی ته هرکلی وایم. کور مو ودان اوریدونکي هم کولی شي وروسته را سره ګډون وکړي. زموږ د سټوډیو شمیرې په کابل کې 0923 255 0993 540 او یو نړیوال شمیره هم شته چې کاوریدونکي له بهر نه ګډون کوي 0024 021 540 سکایپ او د میسیجونو لپاره به وروسته معلومات درکم. ګرانو میلمنو، ستړي مشي. مجاهد صاحب، لومړی که تاسو راته ووایاست چې دغه ډول تودې شوې هڅې تاسو ته د یو چا په توګه، دغسې یو چا په توګه چې د سولې برخه کې هم په دې وروستیو کلونو کې ډېر کار کړی، څومره هیلې در اچوي، څومره فکر کوئ چې سولې ته به افغانستان نږدې کړي؟
جنبش محترم، اول اور تاسو ته د تاسو د رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. بیا د دې کانفرنس په ارتباط باندې چې د یو منطقوي اجماع او بین المللي اجماع په ارتباط باندې وو، د افغانستان وزارت خارجه خصوصا جناب اتمر صاحب ته تبریک وایم چې یو ښه ابتکار یې کړی و او د افغانستان د صلح په ارتباط باندې یو ښه ګام و چې دی اخیستلی و او مباحث مور پکې کړي ولو. ولې د ما په عقیده باندې چې سړی یو بې طرفه قضاوت وکوي، په اسلام کې یا اسلامي نظام کې له ټولو نه مهم عنصر دا ده و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. کله هم چې تاسو فیصلې کوئ هغه فیصلې باید په عدالت باندې مبتنی وي. په دې کانفرنس کې یو نقصه دا و چې د طالبانو نماینده په دې کې شامل نه و. نن سبا خو دغه انټرنیټي روابط هم دومره وسیع شوي دي چې په یو ټلیفون باندې کولای سي چې د دوه سره خبر وکړي کاش کې هغه پدې کې صحیح وای نو یو وی بخپل نقطه نظر ویلای
وای فکر نه کوم مجاهد صاحب چې لا به وختي د دې د پارز افغانستان د غونډه ته نوم ورکړل چې د نړیوال اجماع پیاوړتیا یعنی لمړی باید د افغانستان د حکومت نړیوال ملګری سره نږدې شي نظر یو کې بیا یې طالبانو ته وړاندې کی
زه هم د خبر ترات نه بدم بر صدا وایم دا څومره هیوادونه چې اکثر کوم شرکت کوي په انفرادي ډول باندې ټول طالبانو ته ورځي او لغو سره خبري اترې کوي یو ته دعوت ورکوي خپل هیوادونو ته نو کچیر ته په کانفرنس کې شریک شي وای د دې نقطه نظر به موجوده یو خبره دوهم خبره دا ده چې هر کانفرنس او هر غونډه چې جوړیږي هغه باید د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې دنینی جوړ شي په داسې حال کې چې منشور د ملل متحد اوله ماده دو اغلری دو منشور د ملل متحد دو ماده لري اوله ماده کې مقاصد دي په دوم ماده کې اصول دي په اوله ماده کې دا وایي چې هر فیصله بین المللي شخړه یا د غیر ورته مسائل باندې چې بحث کیږي هغه باید په عدالت او بین المللي قوانینو باندې مبني وي او دوهم باندې په اصول باندې بحث کوي د دوهم باندې د دوهم د دران باندې د دوهم ماده هغه هم په صراحت باندې د دې حکم کوي
چې باید عدالت باندې چې رالنډ کومه نه ده چې تاسو وي دلته یو څه عدالت نه ده مراد شه
نو باید په عدالت باندې شي نو د عدالت یو تقاضا ده چې کچیر ته د غونډې فیصله سوی خو د غونډې کې د څه فیصله هم باید سوی وای چې یو هیئت متشکل سوی وای چې هغه قطر ته تللی وای له طالبانو سره یې مسایل مطرح کړي وو او دلته یې د افغانستان د حکومت سره هم مسایل مطرح کړي وو او دواړه خواوې را نږدې کړي وې تر څو چې په افغانستان کې موږ یو داسې سولې ته را نږدې شو چې په نتیجه کې به یې اندې کې بین الافغاني مذاکراتو کې په هغه باندې بحث کیږي او دا او د سیو پلاوی تر اوسه پورې نه ده تاکل
بله
د دې غونډې نکړې سواله
ښه راځي ورور په پیغږی کو چې ستونزې چیرته وي هیګنې څه وي او که بدګنې لري هغه څه وي لنه کمرغه صافی صاحب هم را سره ملګری شو ستړي مشي صافی صاحب په دې باندې غږی کو چې دغه څو غونډې چې ستاسو وزارت نوښت درلود او جوړې کړې په یوې اونۍ کې تقریبا او دا بې ساره یو ګام د څه لپاره وي څومره دا هیلې تودې کړې البته لپاره خو معلومه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره و اما څومره په دغه کار کې پر مخ ولاړې وه په دغه څو ساعتونو کې جوړېدونکې ده
سلامونه تاسو ته محترمه میلمنو ته همدا ډول د رادیو اوریدونکو ته ګوري افغانستان لا د پخوانه د سولې د بهیر د تقویت او په دغه برخه کې د سیمې د هیوادونو همدا ډول د نړۍ او د هیوادونو او د متحدانو سره کار کوي او یو ډول دیدګاه د افغانستان په دې برخه کې واضح ده هغه دا چې ټولې سولې د هڅې چې د افغانستان کې د سولې او د ثبات راوستلو په موخه تر سره کیږي پرته د دینه چې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو حمایت ونه لري او په عین وخت کې د افغانستان د مالکیت او د رهبریت موضوع د دغه پروسې نه مطرح ده او دغه په کې په نظر کې ونني ولسی بنا ان دغه هڅې ناقصې وي ناقصې یعنی پر دې معنی چې نتیجې ته به په هغه مطلوب شکل چې افغانان او د افغانستان دولت یې توقع لري ونه رسیږي بنا ان سوالونه و په دې باندې پویږو چې افغانستان په تیر دوه کلونو کې یو کال کې د همدا ډول سیاسي پروسې درلودلې په داخله کې د انتخاباتو مسایل و او هم زمانه د سولې پروسه هم په مخ تلله د امریکا او د طالبانو ترمنځ او موږ دغه پروسې سره په طبي خبره ده چې د دېجدې نه پاتې او څارلمو او پجریان کې د امریکا او د طالبانو د توافق نه ورسته مهمه مسله هغه افغاني بهیر د دې پروسې ده چې باید پیل شي او د افغانستان د مدیریت او د رهبرۍ او د سارنې لاندې باید دا ترسره شي
سپیس به بخي دغه څنګه مخکیم شوی وي یعنی د اجماع د جوړولو لپاره فکر کوي په دغه پړاو کې لن کراته وې ارتیات سو او مجاهد سو وي خبر نه وای چې ځکه چې دا خو به دغه مجازي ډول باندې کېدلې چې د طالبانو کوم استاد هم ورسره په غونډه کې ورګټ شوی وي
ګوري د افغانستان موقف په دې برخه کې ډیر واضح دی. هغه دا دی چې موږ غواړو چې د سیمې د هیوادونو اجماع او حمایت د افغاني سولې په موخه ترلاسه کړو. همدا ډول د دغه هیوادونو د موقفونو په نظر کې نیولو سره او د نړۍ د لوی هیوادونو چې افغاني سوله کې ښکیل دي، موږ داسې یو دیدګار رامنځته کړو چې په نهایت کې افغانی سوله د اختلافونو نه لري وي د دغه هیوادونو ترمنځ او د یو اجماع او د توافق نظر هغه زمینه مساعده کو. زه فکر کوم افغانستان ټول هغه نوښتونه او اقدامات چې د سولې د پروسې سره په افغانی مالکیت باندې مرسته وکړي، دغه سره زه فکر کوم موافق دی، مشکل نه لري. اما دا چې اوس موږ د طالبانو سره رسمي مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، ښه خبره دا وه چې طالبانو باید خپل شرایط شاته غورځولی وی او صادقانه ډول د سولې د پروسې سره د تعامل ظرفیت ځان ښودلی وی او د خشونت د کمیدو په برخه کې همدا ډول دغه شرایط او د اعتماد جوړونې اقدامات چې په طالبانو باندې هم پراته دي، د هغوی په اوبو هم یو ډول مسؤلیتونه پراته دي، هغوی تر سره کړی وی او موږ هر چیزو تر افغاني مذاکراتو ته تللی یو.
په دې برخه کې پوښتنې ډېرې دي، زه به کوم اوریدونکي مې لګیا دي پیغامونه راستي او دوی به خپلې پوښتنې لري. لږ به وروسته درته راشم. احمدزی صاحب، تاسو دا غونډې څارلې دي دغه نن چې کیږي دا به هم وڅارئ. راته وایست نوې خبرې درلودې، ساپه صاحب وایي چې هدف دا و چې دغه خیل هیوادونه د سیمې او نړیوال مؤسسي او همدغسې شخصیتونه سره نږدې کې نظرونه او د افغان سولې په باره کې له یوه ګډ دریز نه وغږېږي. فکر کوي دغه لور ته یو ګام پورته شو؟
جناب جنبش صاحب سلامونه تاسو ته، ښاغلی مجاهد صاحب ته، همدارنګه صفی صاحب ته اوریدونکو سلامونه، علیکم. یقینا دا یو ډېر ښکلی نوښت و او د دې ترڅنګ چې یو نوښت و دلته افغانانو په نحوې خپل مالکیت وښوده چې چون د سولې موضوعات هغه اصلي موضوع د افغانستان سوله ده. د دې نه پخوا نور هیوادونه په نحوې پکې داخل ول په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات، اما دې ځل کې زمونږ دغه بهرنۍ ډیپلوماسي داسې یو څه یې وکړه چې وی خدای چې مونږ هم یو څه کولای شو او خپل کنټرول کې درلودلای شو. په مجموع کې دغه درې غونډې چې روسي بینن تر سره شي، درې هغه خلاګانې په نحوې ډکې کړې چې په هغه وخت کې د سوري خبرې اترې چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ تر سره شوې وي او درې عمده خلاګانې وي. زما په اند دغه درې خلاګانو ته یو نحوې د لارې حل او یا هم هغه تشه په نحوې ډکه کړه. یو دا چې په مجموع کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع وجود نه درلوده او نړیواله همغږي وجود نه درلوده. د بیلګې په توګه هر هیواد کوشش د دې کو او په ظاهره کې دای ویل چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، اما متاسفانه دا غوی د اجنډا امپلیمنټران نور هیوادونه او خصوصا زمونږ غاون هیوادونه چې هغه د دې پر ځای چې سولې ته نه فورسي خندونه جوړول، چې د دغه هیوادونو شتون په دغه کې خصوصا هغه نیابتي جنگونه چې دلته په افغانستان کې وجود لري، د دې هیوادونو شتون دلته دا ډېر یو مثبت ګام، خصوصا د چین، هند او پاکستان. دویمه غټه خلا دا و چې افغانستان حکومت په هغه زمان کې چې څو پړاو خبرې اترې وشوي ډېر ګوښه پاتې و. دا یو مثلث و، متاسفانه د یو مثلث هغه اصلي زوله ډېره شاته پاتې وه او معلومات به د یو دینګړي پر لاس د افغان حکومت سره ته ولسمشر سره شریکېدل چې اوس په نحوې هغه خلا هم په نحوې ډکه شوه. دریمه اساسي موضوع چې په هغه وخت کې باید ټینګار کې سوی و، هغه وخت کې ډېره ساتي نیول سوی وه، چې د اوربان موضوع وه. د طالبان سره سمه ده چې دغه توافق لاسلیک شو، اما اوس کې فشارونه د هر لوري خصوصا د افغان حکومت له لوري او د نړیوال پارتنرانو له لوري هم په دې باندې فشار دی چې باید اوربان ترسره شي، اما هغه وخت کې اوربان لپاره خاصه پاملرنه نه ورسوې. نو دغه درې عمده مهم ټکي دي چې په دغه درېو ناستو کې په نحوې ورته فوکس شوی دی. او له بل پلوه طبعا دا یو ډیپلوماتیکه مقابله ده چې اوس کې خپل افغان حکومت د بریا په لوري خي، ځکه هغه څه چې په نحوې له لاسه ورکړي اوس خپل کنټرول لاندې راوستي دي او د سیمې ځینې هیوادونه چې خصوصا دو په ظاهره کې الله او پتاسي د دې وخت کې سولې ته کار کوي متاسفانه دو هغه پارک ساجندگان خپل او هغه کسانو ته ورکول خصوصا پاکستان چې ځینې هیوادونو هغه اجنډاوي د تطبیق کولې هغه لپاره اوس خه یو د دې سره جوړېدلای شي چې دوی مجبور کړم دي چې یو واحد نظر تل نړیوال سره ورسیږي.
ښه ډیره مننه. لکه چې مې وویل پښتنې ډېرې دي ورورو به په تمیږو اوس په دې برخه وغږېدو چې څومره دغسې یو نوخ چې د بهرنیو چارو وزارت را پیل کړی که څه هم نورې ادارې م شته تر اوسه ګټور پرېوتی دی. اورېدونکي مختلف نظرونه لري، زه وینم په سکرین باندې را ته بریښي. دې ته به لږ وروسته راشم که اورېدونکي ځینې غواړي چې په سکایپ را سره وصل شي. ازادي راډیو ازادي ټکی راډیو زمونږ د سکایپ پته ده او دغه راز په فیسبوک کې هم د ازادۍ راډیو پاڼه موندلی شي او لنډ پیغامونه راستولی شي. مجاهد صاحب، دغه ډول تجربه لومړی ځل لپاره وزه نه پیګم چې تاسو څومره تعقیب کړی ده دغه غونډې او دانن چې کیږي، یعنی څومره معلومات لري لدنن نه مخامخ غونډو کې سترګې په سترګې شي سړی او دریزونه مخامخ څرګند شي، مخالفتونه کې کیږي هلته وړاندې شي که موافقت کیږي مخامخ معلومیږي، دا څوک نه ویني خو خبرې اورېدل کیږي. فکر کوي څه ستونزه له تخنیکي پلوه وه، یعنی هغه کوم هدف چې د بهرنیو چارو وزارت ټاکلی و چې اجماع پیاوړي کې د دغه هیوادونو دغه هدف لور ته یو ګام واخیستل شو؟
جنبش متنل ابتداء هم خبر وکول چې دا ای کانفرنس قابل تقدیر دی. مسلمان پرایس باندې امر ته کې یو شاوی فهم شل امر ټول چارو کې باید مشورې تر سره کړي، او کدی ملي سطح باندې وي که منطقوي سطح باندې وي او بین المللي سطح باندې وي په مشوره کې خیر ده، په اجماع کې خیر ده، د ټولو نظرونو رانږدې کېدل ده خیر ده، لیکن کاش کې دا خیر یو بشپړ پروګرام ته سوای وای.
هغه تاسو ول د طالب هغه باندې وګیږي
نه هغه په دې معنی باندې چې ګوري د اعلامیه باول سره په اعلامیه کې ویلي دي چې د د د اور کم دی وسی یا د تشدد کم سی او بل اخر بیا دی اوربن تغسی مونږ دی مسلمان او دی افغان په حیث باندې جنبش ته د دې طرفدار وي چې یو انسان دی مړ نسی، یو ډز دی هم ونسی، ځکه قران کریم وایي چې څوک یو بی ګناه انسان مزنه لکه ټول انسانان چې وزلی وي، او کچا یو انسان ته نجات ورکو د حیات ورکو لکه ټول انسانانو ته حیات ورکړي. دومره عظیمه فلسفه له موږ سره موجوده ده. وروسته له دې نه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په دې باندې توافق وسو چې خارجي قواوی به د افغانستان نه په 1400 میاشتو کې وځي، هغه غټه غوښتنه د طالبانو په ځای سره دا چې مسله د قدرت راځي، د قدرت د اخیستلو لپاره ویني تویوال په هیڅ قیمت باندې جواز نه لري. کان دا یو واضح خبره ده، موږ سره غټه فلسفه موجوده ده. د حرکت انقلاب اسلامي مشر مرحوم مولوی صاحب محمد نبی هغه وخت کې چې روسان ماته سول مجاهدین حکومت جوړ کو دلته داخلي جګړې شروع شولې، نو ځینې قومندانانو زړه و چې په دې جګړو کې برخه واخلي. تاسو پیزي چې د مولوی صاحب جواب څو هغه ویلي چې کچیر ته یو دسې افغان یا مسلمان وي چې په سرګو باندې ړوند وي، په غوږو باندې کوڼ وي، په لاسو پښو باندې شل وي، او راته ووایي چې دغه ملک او قدرت به ترلاسه کوي خو ولایي کې مړ
نه. خو مجاهد صاحب هم لیدل جهادي مشرانو سره له دغه اسلامي لارښوونو او له دغه عقیدو یو بل سره جګړې وکړې، کابل وران شو.
د لیدلو مسله جوړه ده، فلسفي مسله. حرکت انقلاب اسلامي په یو وخت کې په داخلي جګړو کې قطعا
نه هغه خواته بنو زرازي. زما پښتنه دا ده چې دغه غونډو څومره د اجماع پیاوړي
هدف د اجماع دغه فیصله و چې ورکم دی وسی، موږ د اجماع نه یې خو ته قدم اخلو سی هیڅ فایر دی ونی سی پورن د افغاني مذاکرات شروع سی، بین الافغاني مذاکرات شروع سی. د دغه ټولنې یو لا اهداف نه داو چې اصلن د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې خندل شي دي. د دې لپاره باید یو حیات دی تا کله وای د افغانستان حکومت سره کینی سره سور او خند چی شي لري کنه، د طالبانو سره کینی سره سور او خند چی شي ده، ولی بین الافغانی مذاکرات نه شروع کیږي. دا خو یو دي د دې مسولیت څنګه نه
رسیږي. اجازه ای ده بین الافغانی
ما خبر مکمل ک په دې باندې پات نه رسیږي. فقط یو تبلیغاتي مسله وکوي سي ورکم دراتي او اوربند درات پری باندې خو نه چیزی باید تفاهم دی ټول خو ته
منځ راځي لکه به آرام بحث وکړو چې اوریدون کې را سره تعقیب کړی شي. ساپه صاحب ځینې مسلې چې خاغلی مجاهد یاد کړی دی ته په پام سره فکر کوي چې څه کېدلای شوای چې هغه کسان چې فکر کوم د سر پی صاحب ټلیفون پرې شو احمد صاحب تاسو راته لطفا ووایي څه کېدلای شوای چې د طالبانو نه د غوښتنو تر څنګ چې مثلا جګړې بند کوي اوربند یا اورکم وکړي د دې تر څنګ د هغوی اعتماد هم پیاوړی شوی وی ظاهرا داسې بریښي چې طالبان لا اوس هم د حکومت لخوا دغه هڅو سره ملګري نه دي یا لږ تر لږه د شک په سترګه ورته ګوري.
زموږ په اند او دا نړیوالو تجربو هم ښودلې ده کله تاسو چې یو تصمیم په غیاب کې نیسئ دا یو رقم ته خپل تاثیرات لري، اما هغه تصمیم چې د شروع نه تر پایه خصوصا جانبین پکې په نحوي داخل وي هغه خپل تاثیر لري. د بېلګې په توګه که موږ د یو پروژې او یا هم د یو پروسې په شکل دغه موضوع ته وګورو نو دوه مهم اړخونه یې افغان حکومت او طالب لوری دی، او درېیم برخه طبعا نړیواله ټولنه ده چې په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات دي. زما په اند دا به ډېر ښه تاثیر یې کړی وی او لا هم وختي ده چې هر هغه موضوع چې د دغه سولې په طرف موږ بیایي او هغه واقعي سولې طرف ته موږ بیایي دا به ډېر ښه وي چې د دواړو خواوو په ابتدا کې توافق نظر په نحوي ترسره شي. که واړه خنډونه چېرته وجود ولري هغه وخت کې مخکې له دې چې موضوعات په لوړه سطحه مطرح شي باید حل شي، او پس له هغې بیا چې کله په لوړه سطحه دا موضوعات مطرح کېږي هغه وخت کې تضمینونه باید واخیستل شي، یعنی نړیوال له تجربې داسې یو څه بیانوي. مته که چېرته دا موضوعات په سطحي شکل صرف که موږ د یو سکایپ کال په شکل یا زوم کال په شکل واخلو او فقط به بیان کړو چې موږ یو ناسته وکړه، زه فکر نه کوم دا موضوع به نور هم میاشتو نورو ته اوږده شي. اما که چېرته دلته تضمینونه موجود وي توافق د نظر د دواړو خواوو، او ځکه همیشه چې موږ کنفلیکټ ایجادېږي په یو موضوع باندې د هغه موضوع اصلي ریښې وڅېړل شي چې اوس مثلا لکه مجاهد ته چې اشاره وکړه اصلي ستونزه اوس چېرته ده چې لا هم موږ شاته پاتې یو عملي اقدام نه ده شوی، هغه اصلي ریښو باندې کار وشي که هغه داخلي دي او که بهرنی لاس پکې دي پس له دې موږ کولی شو یو قدم وړاندې لاړ شو.
مننه مزه صاحب. ساپه صاحب لنډ که تاسو راته ووایئ مخکې ملیکه پرې شوه پوښتنه دا وه چې ستاسو د وزارت دغه ټولې هڅې د دې لپاره وي چې یو اجماع پیاوړی شي نړیوال له یوه دریز نه د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. یوه دا ښه فکر کوم د صافي صاحب لیکه ډېره ستونزې لري تخنیکي، بیا به هڅه وکړو چې وسه لیکو. زه یو دوه درې نظره د اوریدونکو وایم چې دوی څه وایي. مثلا امیر خان ایوبی د هلمند ولایت لشکرګانه لیکلي چې اول د اوربند وشي چې البته مجاهد صاحب په دې اړه نظر درلود او وایي چې د اوربند یا اورکم لپاره څه کول ضروری دي. نور بل اوریدونکی عنایت الله زابولی له هرات نه وایي چې طالبانو نه غواړو چې مخامخ خبرې پیل کړي، البته موږ په دې پوهیږو چې د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو شرطونه کم وو، په دې هم لږ وروسته غږیږو. عبدالعزیز غالب د مارجې نه وایي چې افغان دولت که چیرې د طالبانو سره ژر سولې ته ورسیږي باید مکمل طالب بندیان خوشی کی. دا د ځینو اوریدونکو نظرونه وو چې په دې تړاوی راستولې دي. زه بیا یو ځل شمیره تکرار کوم چې اوریدونکي که ټلیفون کوي 0922255 او 0992932540 شمیرو ته دی له افغانستان نه او کله بهر نه ګډون کوي 0024 0221 1515 شمیرو ته دی زنګ را ووهي. مجاهد صاحب تر اوسه چې ساپه صاحب وسلیږي یا نور اوریدونکي راخلو راځئ. نو ساپه صاحب راغی دی لپاره چې لیکه پرې نشي. ساپه صاحب زه نه پوهېږم سم تخنیکي مشکل دی، داسې په لنډ ډول راته ووایاست چې د اوربند په برخه کې یوه غوښتنه د حکومت دا وه چې یعنی طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمولو یو دریز رامنځته چې په دغو غونډو کې چې تاسو یې جوړوئ یا جوړې کړیم دي، او بل له یوه دریز نه نړیوال وغږیږي. څومره پرمختګ په دغه بهیر کې راغی؟ مثلا طالب ته څه وړاندیز وشه یا څه ګډ دریز ورته جوړ شو چې هغوی ته وړاندې شي چې راځئ اور کم وکړئ یا اوربند؟
ګوري د افغانستان ډیپلوماسي ز فکر کوم چې یو نوې مرحله ته داخليږي. هغه پر دې معنی چې نور به موږ د عکس العملی ډیپلوماسي نه زو د ابتکار اخستلو په موخه باندې پر دې معنی چې موږ به افغانستان یعنی د دې نور څخه فعال ډیپلوماسي لري.
فکر کوم ساپای صاحب یا لار کی روان ده یا ټلیفون موږ سره نه غواړي چې ملګری شپار صورت مجاهد صاحب بیرته تاسو ته راځم. فکر کوم چې تاسو معلومات د داخل نه څه وو چې څومره نړیوال افغان حکومت سره په دغه برخې و خلش ول او دوه هم دا چې کېدیش طالبانو ته څه وړاندې کړی وي چې مثلا هغه راضی کی چې یا اور بند وکي یا اور کم
جنبش ته محترم په د کانفرنس په داخلي مسایلو کې زنوم چې څه باندې بحث وای دا په څه شکل مو یو دي هغه شمانی خبر کوي چې دی په اعلامي کې ویل دي په اعلامي کې صراحت ویل دي چې ور کم دی راځي او تدریجن دی بیا د مرحلې ته ورسي چې بیا دی اور بند رامست شي. دا د دوالو خبرو موږ استقبال کوو خو راځي دا خبرې په یو خشکل باندې عملي کوم. راځي چې کوم بحث کوو جنبش سواغه باید د قوانینو په چوکاټ کې دینینی وکړو. د منشور د ملل متحد د درې درسمه ماده په صراحت باندې وایي چې بین المللي شخړې یا دا رقم مشکلات دا باید درې څلور اته ترقی ورته خودلې دي. اولینی مذاکرات خودلې دي بیا دی وایي ثالثی خودلې ده. نو کدغه کانفرنس کې دغه مسله مطرح شوی وای ک د طالبانو نمائندګي په کانفرنس کې نوې سوي یو خپل نظر نوې ویلې. کاش کې د خپل کاری تکمیل کړی وای یو هیئت یې ټاکلی وای د افغانستان د حکومت سره جوړه خبرې کړي وای لدی سره جوړه خبرې کړي دا به یو عظیم کار و هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د بین المللي ټولنې لپاره. زه دا وایم چې دا یو ښه کار و دا ښه کار ولې په صحیح صورت باندې تکمیل نشو او که د فعال پالیسی هدف دا وي چې یوازې د خلق ټولنې راټولول د خپل ځان د موقف ته تقوی کولو لپاره تبلیغاتي بڼه جن جوړول په دې باندې خو د شل کال
دا تاسو خو ول مجاهد صاحب دا ځکه چې بیا تکرار راځي کې اجازه یې نصرت الله زرین به د هرات نه وورو چې څه پوښتنه لري بیا به ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ زرین صاحب.
قدرمنو میلمنو او اوریدونکو ته مو سلامونه. البته دغه ورستی اقدامات د افغان دولت لوري وسو دا ټولو ته هله بخون کړي ځکه دغه د سولې پروسه لکه څنګه چې اوس یو قطبي فقط د امریکا له خوا په مخ باندې وړل کېدله دا که په مخ کې تللې وای حتی منجر دې ته سوي وای چې ګویا یو توافق حتی د افغان دولت ترمنځ هم سوي بیا هم دې ته امیدواري نه و چې دا د یو تلپاتې سولې ووسی ځکه کومه کوم وسوګورو په نړیواله کچه باندې د دولتونو اړیکه د کورونا او د کورونا د ناروغي د اقتصادي او نور سیاسي اجهز برکات په خرابېدو روان دي. موږ وګورو د روسیې او د امریکا اړیکه سره خراب شوې د چین او د امریکا اړیکه سره خراب شوې کچیرته د سولې وځ په قوت باندې روانه وي حتمان بدلته روسیې او دلته به چین دا سا یو کول چې د امریکا د لاس راوړنه برته په هم وي او دوی بیا دلته یو د یو سرخوګي افغان دولت او امریکا ته جوړ کی. نو موږ په دې باندې امید لرو چې دا سه پروسی د نور امپراتورۍ کې ادامه
وکړي. زه مشخصه پوښتنه وکم تاسو د غونډې واوري دی وای نن جوړیږي څومره هیله مند شوي چې دا به کېدې شي ګټوري وي او هیله چې افغانان او تاسو لري هغه به ترسره شي.
مګر په دې باندې په دې خاطر باندې هله مندي کومره چې په دې د منطقي هوادونو څومره په دې پروسه کې ډیره داخليږي او غمره د صوبات د سولې تلپاتې کېدو ته امیدواري ډیره ځکه د دې جګړې یو ستر اړخ همدغه منطقوي رقابتونه دي لکه د هند او د پاکستان لمغو د ایران همدغه رقم د آسیایي هوادونو چې دلته دغه رقابتونه پالل کېدل نو څومره چې دغه هوادو ته د اطمینان ورکړول کېږي چې یو سولې افغانستان یو پپکو باندې ولاړ افغانستان د تاسې ترڅنګ د تاسې په ګټه د دلته به ان شاء الله بیا تر هغه ته دلته بیا مثلا رادیکالیزم ته اجازه نه ورکول کیږي چې بل څه ګلمګه تهدید سي. نو دا ډیر څومره چې دا هیوادونه ډیر په دې
پروسه کې یعنی تاسو خوشاله یا چې دا سګوندې ګټوري دي او کې دې شي چې افغانان خپل هیلو ته ورنږدې کې. مننه زرین صاحب له بده مرغه اوریدونکې ډیر دي نو کې اجازه یې لته سره مخه خو کو تو خی صاحب بل زابل نو ورو میره بنیو کې.
السلام علیکم جنګ صاحب ټول مخکې تا آزادی رادیو ته دراتک مبارکي وایم او خوشاله سم زموږ آزادی رادیو په یوه داسې سابقه دار نه تاسو په دې سیټ وو هغه ته لا ښکلا او وبخښل مبارکي درته وایم.
کورم ودان پښتنه دا ده چې فکر کوي دغه غونډې چې جوړیږي څومره ګټورې دي او افغانان به خپلو هیلو ته ورسي چې هغه اوربند او سوله ده؟
نو فکر خصوص کوم خو په دغه غونډو او په دې مشورو او په دغه د همسایګلوانو په کړو وو کې تقریبا زه خو دا رفتنځره سم تقریبا خو خبره دا د جنبش شب چې په دې کې صداقت په کار ده. ګوره یو خوله ده یو زړه ده. خوله خو هر څوک هر څه ته ویلی شي، هر سړی ښه سړی یا بل بد دی پر حق یې، خو صداقت په کار ده. هغه که زموږ افغانان یې هم صداقت باید وکړي، که زموږ سنګلور یې یا نړیوال یې، نو دا هم باید صداقت رامنځته کړي. دا غونډې
دغه یو ډول هغه فلسفي اصطلاح باندې دا انتزاعي خبرې دي، صداقت اوس معیار نه لري. داسې راته ووایه چې دغه روسان، امریکایان، ناتو، پاکستان، ګاونډیان د افغانستان دی که مخامخ نه دي، انټرنیټ له لارې یو بل سره خپل نظرونه شریکوي، دا ګټور دي که نه؟
نه، دا ګټه نه ورکوي. هر یو خپل تناره ته هغه ښډ وړي وایي، که د دې ګټې پکښې تعمین شي نو بیا دا جوړه کوي. په دې کښې صداقت نشته، دا ټول خپل ګټې پر مخ بیايي. او یوه پوښتنه لرم، هغه مې له مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا ملګري ملتونه یا د امنیت شورا ولې دا د افغانستان په کیسه کښې دونه ځان اچولی ده؟ او که خبرې کوي هم هغه د طالبانو پر ضد اکثریت چې موږ وینو دا د طالبانو مخالفت کوي، د هغه پر ضد باندې خبرې کوي. نو ملل متحد باید راودانګي او په صداقت سره.
نو تاسو تبصره مه کوئ، پوښتنه مو دا شوه چې ولې ملګري ملتونه او امنیت شورا د طالبانو مخالفت کوي. مننه مجاهد صاحب، یا نور میلمانه به ځواب درکړي. کور ودان توخی صاحب له زابل نه غږېدی. لنډ به محبت له هلمند نه واورو، خو د هغې نه وړاندې تازه خان سمسور چې زه یې نه وینم په مسیج پیغام کې راته لیکلي چې د سولې غونډې ته خوشبین نه یو، ځکه دی وایي مخکې هم دغه ډول غونډې ترسره شوي دي. عصمت الله افغانیار وایي خوشبین نه یم، او خان محمد اسلامیار د هلمند نادلی نه وایي چې افغان حکومت او طالبان دې ژر د سولې خبرې پیل کړي. په دې به وغږېږو چې ولې دغه خبرې نه پیلېږي. محبت صاحب له هلمند نه لنډ تاسې راته ووایست. زه غواړم چې په بحث کې راټول پاتې شو. دغه ډول غونډې چې یوه یې نن ترسره کېږي، دوی څو ورځې وړاندې ترسره شوې، څومره تاسو ته هیله ده چې فکر کوئ هغه هدف چې تاسې او نور افغانان یې لري چې سوله ده، هغې ته ورنږدې کوي تاسې که نه؟
سلامونه نیکېلي مجمبه صاحب ته ومنه او مجاهد صاحب دې ومني. زما په نظر دا پالتو غونډې او دغه پالتو کنفرانسونه هېڅ فایده نه لري. باید راسې موږ ته عملي کار وکړو. اشرف غني باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړي، طالبان باید حکومتي بندیان خوشې کړي. خیر دی که دی وایي چې طالبان به بیا معنا خبرو ته کښېنه نه، د طالبان نور بندیان هم د ده سره بندیان دي، خو بیا به هغه په لاس کښې بیا به دا ولس طالبان ته مخ ور واړوي چې هستۍ 15,000 بندیان یې در خوشې کړو، نو تاسې ولې خبرو ته نه کښېنه؟
ډیره مننه محبت صاحب، زما پوښتنې ته مخامخ ځواب رانه که. په هر صورت احمد زای صاحب، اوس یوه بله موضوع البته که دغه اورېدونکو پوښتنو باندې کومه تبصره لري هغه ستاسو خپله خوښه، لنډ لنډ راته ووایست. زما سوال دا دی چې لکه مقدمه کې چې مې وویل سریزه کې چې افغانستان څو بېلابېلې ادارې لري د سولې په برخه کې کار کوي، تر ټولو نوې د مصالحې عالي شورا ده چې نوې جوړه شوه، د دولت وزارت د سولې برخه کې چې تقریبا یو کال کېږي فعال دی، او د سولې شورا خو دا نږدې یوه لسیزه یا لږ ډېر کېږي چې مجاهد صاحب هم غړی دی او دلته راسره مېلمه دی. فکر کوي چې په دې ترڅ کې بهرنیو چارو وزارت دغسې نوښت را پیلول څومره ګټور دي، یا دغومره تشتت د مؤسسو څومره ستونزه جوړوي د سولې برخه کې؟
زه به راشم یو وړه تبصره به د دوستانو په پوښتنو چې واقعا خصوصا یوه موضوع چې ډېره عمده موضوع ده او په دې باندې شنونکي هم ټول پوهېږي چې واقعا تکرار د دغسې غونډو ډېر زیات شو، هم په هېواد دننه هم په نړیواله کچه. اما یګانه علت یې چې دا ولې نتیجې ته ملموسې نتیجې ته مونږ نه رسوي هغه دا دی چې مونږ هر څه
وایو لیکو یې اما سارنه ورزونه تینا نلرو متاسفانه کپاسیخ اتاب یو کور په سطح یو موضوع غواړی تر سره کوي که هغه نه دوه درې ځله خبر وانکړئ چې څنګه شو شاید هغه نتیجه ورنکړي. اما د افغانستان سولې موضوع چې اوس نړیوال ابعاد لري که دا مونږ صرف په دغه وړو کنفرانسونو او یا په ځینو هیوادونو کې د څو تنو ترمنځ په کنفرانسونو باندې اتفاق کوو یقینا چې دا هیڅکله یې نتیجه نه ده ورکړې او نه به نتیجه ورکړي. که چېرته جدي څارنه ورزونه د دې ونه شي چې ما څه ویلي وو نن آیا سبا هغه زه عملي کوم او که نه کوم تعقیب بشم او بیرته دی د مجازاتو مکافاتو موضوع په دې کې وي که افغان حکومت سرغړونه کې هم باید فشار پور باندې راشي او که طالب لوری باید وویل شي ځکه چې څه مونږ وایو هغه باید ترسره کړو هغه وخت دا موضوع نتیجه ورکړي. راشو دې ته چې د سولې په برخه کې واقعا اته یادول ور ده چې په یو ارګان کې زه او مجاهد صاحب همکاران هم پاتې شوي یو د سولې په شورا کې ورپسې بیا مثلا دغه نه وړاندې هغه یو بل پروسه وه د سولې شورا نه وړاندې چې مجددي صاحب مخکې بوله بیا د سولې شورا شوه او بیا د سولې وزارت شوه اوس د مصالحې عالي شورا. متاسفانه یو غټ مشکل چې په دغه اداراتو کې تر ننه پورې موجود دی هغه دا دی چې یو یې هم مسلکي کسان متاسفانه نه درلوده. یو تعداد محدود مسلکي کسان یا مخور کسان درلودل چې هغو متاسفانه په اقلیت کې وو. اکثره تصمیم گیری د دسی کسانو په لاس کې وه چې هغو نه د سولې په برخه کې کوم اکسپرت ول نه یې کوم معلومات درلوده فقط کورکورانه.
نو فکر کوئ د ډګر ته د بهرنیو چارو وزارت را ګډېدل یعنی مشکل نور زیات که د حل لارې را نږدې کړه؟
نه زما په اند دا ډېر ښه قدم دی ځکه په مجموع کې دا موضوع د افغانستان موضوع ده. د سولې موضوع داسې یو موضوع نه ده چې تنها ګټه به د سولې وزارت یا د سولې شورا ته ورسېږي. دا د ټول افغانستان د نفوسو که د طالب خواته دی او که د حکومت خواته دی دا د هر افغان حق دی چې سوله ولري او په سوله کې ژوند وکړي. نو په دې کې نه تنها وزارت د خارجي بلکې یو عادي فرد افغان نه نیولې تر
اداراتو هغه خو یعنی عمومي یو نظر دی چې هر سړی دې هڅه وکړي. زما منظور دا و چې درې څلور ادارې شته اوس د بهرنیو چارو وزارت هم مشغول شوی په دې کې اړتیا یې څه وه؟
یو موضوع ته مو چې زه پام وکړم هغه دا دی چې غیر له دې چې دلته د سولې په اړه باندې هغه اصلي فوکس د دې خبرو دلته د سولې په موضوعاتو دي اما د پردې تر شا یوه ستره بله موضوع ده چې افغان حکومت په نحوې هغه لپاره هم کار کوي او هغه کې یعنی ډېر مخالفتونه د ځینو هیوادونو لخوا ول چې اوس کوشش د دې کې افغان حکومت چې په دې نحوې فیصله هغه چیلنجونه او خنډونه له مخې لرې کړي. هغه د موقت حکومت جوړېدلو موضوع وه او تر څنګ یې مثلا د دغه اوسني نظام په نحوې ړنګېدل او یا له منځه وړل. اوس افغان حکومت په نحوې د دې کوشش کوي چې افغانستان د خارجه وزارت له لوري چې د سیمې د هیوادونو نظر یو کړي په یوه خوله یې کړي چې نه په موقت حکومت کې زمونږ ګټه نشته بلکې بیا د یو بربادۍ لخوا ته ځکه دا موضوع مونږ یو ځل تجربه کړې ده.
نو دغه هدف یې ترلاسه کړه فکر کوئ دغه هدف یې
که ترلاسه کړی نه وي د اقل د نورو هیوادونو هغه هوکړه یې په نحوې واخېسته ځکه هغه تعداد هیوادونه چې غواړي چې موقت حکومت موضوع په اصطلاح تپور کړي او لابیګري یې وکړي هغه اوس په لږکیو کې پاتې کېږي. وخت چې په لږکیو کې پاتې شو طبعا تصمیم د اکثریتو قبلېږي او طبعا توان او طاقت هم اکثریتو کې وي. اکثریت هیوادونه د بېلګې په توګه اروپایي اتحادیه د موقت حکومت خلاف دی، ناټو یې خلاف ده، چین چې ډېر رول په دې موضوع کې لري د افغانستان په دغه کې یعنې د امریکا نه وروسته هغه یې په نحوې اوس خلاف ده. امریکا خو یې کله خلاف او کله موافق نظرونه لري چې اوس زه فکر کوم د پردې تر شا یو نوه وکړه د کابل او واشنګټن ترمنځ هم په نحوې شوې ده چې دغه د موقت حکومت موضوع باندې د نور ټینګار نه کېږي.
مننه ساپی صاحب له نیکمرغه بیا راسره ملګری شوی دی، دعا به وکړو چې لیکه دا ځل پرې نه شي. ساپی صاحب بس ستاسې په غیاب کې ادامه درلوده خو زما پوښتنه دا ده چې د دومره ډېرو ادارو تر څنګ څه اړتیا پیدا شوه چې د بهرنیو چارو وزارت هم د سولې په موضوع کې دخیل شي او دغه کنفرانسونه راوبولي؟ فکر نه کوئ چې که دا مثلا د سولې عالي شورا د مصالحې عالي شورا رابللې وی د سولې وزارت رابللې وی خبر وای نسبت دیده چه بحرانی و چهار وزارت ایوان نوی اداره شی چه دسولی دگر که کار کهی؟
چه از ده فکر کهوم کلا چه بورا من پا کل که دسولی ده مالکیت خبره ده افغانستان پا مشرعی کهو یا پر اخبری کهو اغا پرده مانا دلده چه پا سیما و پنرهی که ده نور و مثبت رول ده نفی پا ماناوی بلکه افغانستان ده هر حق مثبت او شه ابتکار نه همیش خر اغلاس ورته وی او اغی ویلکم کرده ده چه دسولی ده خطو سرم رسته و که البته ده افغانی کلاشون ممید وی یو په داخل کې ګوري په دې کې شک نشته چې د سولې هڅې په خبرو متمرکز دي په یو قوي ډیپلوماسي باندې متمرکز دي او یو ډیر لوی برخې زموږ د سیمې هیوادونو سره کار دی او همدا ډول د بینالمللي متحدینو سره کار دی چې په هغه کې کافي ظرفیت د فکر کوم چې په وزارت خارجه کې موجود دی او د بهرنیو چارو وزارت په اواخرو کې د وروستي تحول نه وروسته یو لوی اساسي موخه دا ده چې افغاني ډیپلوماسي باید نور په یو فعال ډیپلوماسي باندې بدل شي. پر دې معنی چې نه دا چې د نورو ابتکار حمایت موږ وکړو یا بحث ورسره وکړو همیش، بلکې نه، دین وروسته به زموږ ډیره هڅه دا وي تلاش په مدا وي چې هغه افغاني دیدګاه چې د سولې په مورد باندې مطرح ده واغه فکر کوم چې د سیمې او د نړۍ په ګټه ده په نهایت کې. او لکه څنګه چې جلالت محمود ولسمشر پرون ورته اشاره درلودله چې په یو برخه کې د منفي تهدیداتو بحث بود جګړې په ډګر کې، د بل اړخ نه د سعادت او د خوشبختۍ د مشارکت موضوع و سیمې. زه فکر کوم په دغه برخه کې نو د وزارت خارجي رول دا دی چې څنګه موږ وکولی شو دغه دیدګاه په سیمه ییزو په نړیواله کچه تقویه کړو، د دې لپاره لازم حمایت تامین کړو. ګوري پرون او دغه د درې ورځو په جریان کې چې کومې غونډې په درې حلقو کې ترسره شوې، زه فکر کوم دا ډېرې اساسي وي او په ډېرې یو حساسه مرحله کې راځي. موږ افغانستان د سولې د احتمالي مذاکراتو نه فکر کوم چې شیبه په شیبه ورته نږدې کېږو، او په دغه یو حساسه مرحله کې زه فکر کوم د سیمې د اجماع راجلبول، د نړیوالې ټولنې اجماع راجلبول، او د افغاني دیدګاه مطرح کول دوی سره د دوی نه حمایت لازم حمایت ترلاسه کول، زه فکر کوم چې د سولې د پروسې د موافقت لپاره ډېره مهمه ده. ګوري پنځه اووه نقاط ډېر مهم وو چې پرون په دې کې د دغه درې ورځو غونډو موږ وکولای شو چې اتفاق نظر پرې واخلو. په نهایت کې هغه لومړی دا و چې ګوري ټول هېوادونو هغه هېوادونه چې موږ سره په دغه غونډو کې شرکت درلود دوی په دې باندې اتفاق درلود چې په افغانستان کې جګړه د سیمې په تاوان ده او سوله په افغانستان کې د سیمې په ګټه ده. بنا ان کله چې دغه دیدګاه رامنځته کېږي نو دا یو ډول تعهدات
نه، خو صاحب صاحب دغه نظر خو دغه نظر خو د حل لارې تفاوت درلود. مثلا هغه حل لارې چې روسیه وړاندې کوي یا چې واشنگتن وړاندې کوي فرق لري.
همدې نقطې ته راځم. کله چې دغه هېوادونه په دې نظر متفق کېږي مشتره، بنا ان یو لړ تعهدات هم عملي اقدامات هم باید د دغې اتفاق نظر سره مل وي چې هغه هېوادونه د سیمې دي او که د نړۍ دي او که افغانستان دی، باید په دې برخه کې هغه متبادل تعهداتو باندې عمل ترسره شي. همدا ډول ګورئ په د افغاني لوري د موقف تقویه ډېره مهمه وه چې هغه د خشونت راکمېدل وه او انساني اوربان موضوع مطرح و چې ټول هیوادونو په یو آواز باندې فکر کوم غږ وکړ په طالبانو باندې چې یو خو د کووید 19 یا نونس ناروغۍ په موخه او د انساني تلاشونو په موخه باندې باید دوی خشونت راکم کړي او اوربان ته غاړه کښېږدي. همدا ډول ګورئ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره دوی ټولو د افغانستان د حکومت اقدامات چې هغه د بندیانو موضوع او هغه د اعتماد جوړونې په موخه باندې چې کوم اقدامات د افغانستان حکومت کړي و هغه دوی ته د اطمینان وړ و. همدا ډول غږ وشو په طالبانو باندې چې دوی هم یو لړ مسؤلیتونه لري، باید هم دوی هم باید قدم راواخلي او د افغانستان د سولې د بهیر د سرعت په موخه او د بین الافغاني مذاکراتو د بهیر د پیلېدو په موخه باید دوی هم اعتماد جوړونې
څومره دا وبخې څومره دغه پریکړې دغه غوښتنې دغه نظرونه طالبانو سره شریکیږي یا خو دغه د رادیوګانو لارې جتاس یا نور معلومات ورکي په رسمي چینلونو باندې یا مخامخ یا نامخامخ طالبانو ته دغه پیغامونه رسول کیږي چې داسې غوښتنې له تاسو وشوي کنه؟
طبیعي خبره ده چې طالبان ته دغه خبرې رسول کیږي. هم او مهمه څه ده ګوري په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې طالبان په سیمه کې د هېوادونو سره اوس اړیکې لري، هغه ناتعریف شده اړیکې دي چې افغانستان توقع لري چې دغه اړیکې یو ډول تعریف باید پیدا کړي او شفافیت باید د غړي څخه راوګرځول شي او د افغانستان د چینل نه باید د غړي کې تیر شي بنا ان او د غړي د ول غښتنه تلاسته لري طالبان او توقع مده ده چې د غښتنه چې د طالبان نو وسمه تر کیږي د فکر کوم دا د تنه د حکومت غښتنه نه ده د افغانستان د خلکو غښتنه دي جګړې راکمېدل او د اوربان پلور باندې یو قدم اخیستل د فکر کوم دا زموږ د ولست او د افغانستان د خلکو غښتنه
یعنی دا سبله مشخصه پښتنه چې حکم د پاکستان سره د چین په ګډون درې اړخیزه غونډه د افغانستان په دې مقصد و چې د دغه دواړو لورو لارې یا په تیره بیا د پاکستان لارې چې خلک له طالبانو سره په مرستې تورنوي ستاسې دا پیغام دوهې کې یا په بل ځای کې طالبانو ته ورسول شي.
زموږ هڅه دا ده چې موږ خپل پیغام په نهایت کې افغانستان تلاش ته دی چې د هغه کانالونه چې زموږ په واک کې دي په هغې باندې موږ وکولی شو چې هم طالبان ته زموږ پیغام ډېر واضح دی او نه تنها چې د پردې تر شا رسول کېږي نه بلکې زموږ پیغام واضح دی او طالبانو ته واضح رسول کېږي چې هغه د وسیط د لارې دی او که مستقیم وي موږ په طالبانو باندې په اړه مستقیم د دغه غوښتنو غږ کړی دی او امید دا دی چې طالبان دغې ته مثبت جواب ووایي.
مخامخ ځواب مورانک راځي. مجاهد صاحب نه پوښتنه کوم. مجاهد صاحب یوه غونډه د ډیرو په ګډون وه اوله دویمه د پاکستان چین او افغانستان درې اړخیزه غونډه وه اوس بیا لویه غونډه ده فکر کوي له چین او پاکستان سره دغه ځانګړي غونډې مقصد څه و د دې لپاره و چې د چین له فشار نه په پاکستان باندې کار واخیستل شي او د افغان سوله رانږدې کې که نور مقصدونه یې درلودل.
جنبه سمترم توش سب یو شته زه هم متوجه کړم د رادیو ازادي چې کله شروع شوی ده موږ رابطه یې له بی بی سي سره قطع کړې ده که خصوصا د بی بی سي اشخاص هم ځان ته جذب کړي ده نو هر کله یې درته وایو تاسو
ډېره مننه.
رښتیا هم د رادیو ازادي زه ډېر زیات اروم بې حد زیات کوم کم پر کم پروګرامونه ویش دي نه اروم ښه راځو په موضوع باندې. موضوع خدا ده بیرته هغه د انګلیسي یو مسل ده وایي سمتنګ از بیټر دن نتنګ یو څه نه څه ښه دي د هېڅ کولو نه دا کانفرانس موږ تاییدوو تر دې حده پورې چې یو څه خو یې ترلاسه کړي دي لیکن ګورې په بین المللي تعلقاتو کې یو دوه اصلاحات یو ریئل ډیپلوماسي ده او یو هیپوکریسي ده. نو هغه که رښتینی ډیپلوماسي وجود ولري هغه بیا الفاظ معنی لري په یو باندې عمل کوي
او دا بل منافقت ده که رښتینی ډیپلوماسي نه
بل هیپوکریسي بیا منافقت ده. راځي چې په عمل کې موږ واردو چې آیا دی د ریئل ډیموکراسي ډیپلوماسي په بنیاد باندې راغلي دي او دا فیصلې کړي دي او د هیپوکراسي په اړه که په عمل کې دغه هیوادونه واقعا د افغانستان د حکومت سره کار وکړي زه وایم چې ډېر ضربه په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
او زما مشخصه پوښتنه دا وه مجاهد صاحب د پاکستان او چین سره ځانګړې غونډې اړتیا څه وه؟
اتیا خو طبي خبره ده چې موږ ګاونډي هیوادونه د افغانستان بحران کې ډیر زیات مؤثریت لري که چیرته مثبت رول ادا کړي د افغانستان ډیر په ګټه باندې که چیرته منفي رول ادا کوي سره له دې چې افغانان کوشش وکوي چې د دې بلا مصیبت نظام خلاص کړي د دې مصیبت نه خلاصيږي. خبره ده چې اوس موږ ټول په دې باندې اتفاق شوی چې بین الافغاني مذاکرات یعنی دغه د افغانستان قضیه د افغانانو مالکیت ده دغه هدف ته موږ څنګه ځار نږدې کېدای شو؟ راځي که څومره هیوادونه سره یوځای کوو که څومره مؤسسات سره یوځای کوو په دې طرف باندې ګام واخلو چې څنګه د بین الافغاني مذاکراتو طرف ته موږ ځار تلای شو. کومې لارې کومې تکتیک کوم میکانیزم په کار ده کاشکې په دغو غونډو کې په همدې میکانیزم باندې بحث وشي چې څه ډول میکانیزم په کار ده او هغه میکانیزم په عمل کې بیا پیاده کړي تر څو چې د افغانانو هغه هیلې امیدونه چې دغو غونډو ته وي یا دغو هیوادونو ته وي هغه په عمل کې پیاده شي نور د دې جګړې د بلان موزام خلاص کړو.
مننه ډیره. لږ وخت پاتې کیږي. احمد زای صاحب تاسو ول چې سولې علي شورا کې کار کاوه او مجاهد صاحب وسم غړی دوی ولې کاش کې داس شوېنی هیله لري چې کدا غونډو کې داس شي وي او داس شوی فکر کوي راځي پم دی به پاتې ورسو. دوه پښتنه لرم. لومړی دا چې څومره دغه بیلا بیلې ادارې چې دوی مشرخ غلی عبد الله دی په همغږي د سولې بهیر خواته کار کوي کار سره خپل اجنډا لري دا یو او دوهم دا چې د دوه غونډو په پای کې چې یو به نن تر سره کیږي افغانان څومره سولې ته نږدې کیږي؟ مثلا خپل منځي خبرې به له طالبانو سره څه وخت پیلېږي؟ پیلېږي به که نه به پیلېږي؟
لومړی پوښتنې ته راشم چې متاسفانه د دغه اداراتو ترمنځ د پایل نه شروع تر ننه پورې همغږي وجود نه درلوده. یو بل د دې چې کیفیت نه درلوده کار کچېرې کیفیت درلوده زه فکر کوم یوه اداره به کفایت کو او بلکې مونږ به هغه سولې ته هغه موضوع لپاره چې دا اداره جوړه شوې او مونږ به رسولي وو چې د دوهمې او حتی اوس د درېیمې د جوړېدو ضرورت نه وای سوی. په دې تعصب سره چې مونږ کله ناکله نه چې بلکې اکثره اوقات خپل ملي منافع هم د خپل شخصي او حزبي منافعو لپاره قربان کړي دي او اوس هم لګیا یو. په تعصب سره چې په دغه ادارې کې مثلا په مختلفو احزابو باندې تقسیم شوې یوه اداره ده، نو دې لپاره هر هغه ډله او ټاپله په نحوي یو هېواد پورې تړلې ده. د دې پر ځای چې د افغانستان عمومي او ملي اجنډا دلته پلي کړي، دوی په نحوي د پردې تر شا هغه اجنډاګانې پلي کوي چې د ګاونډیو هېوادونو نه په خاصه توګه دوی ته دقت کېږي او هغه باندې کار کوي. همدغه یې غټ مشکل دی چې دوی تر اوسه ملموسې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ما بیا هم اشاره وکړه او بیا یې وویل چې یو چې دا پاک خلک او د صداقت نه دوی کار کوي هم شته، چې دوی بیا هم په اقلیت کې راځي، ځکه هلته واګي د نورو خلکو په لاس کې دي، نه شي کولای چې هغه څه چې په کار دي هغه ترسره کړي. راځو دې بلې موضوع ته. دا بله موضوع چې اوس هم کومه ناسته ده، طبعا زه به یو وړه تفسیره د تا د مخکې پوښتنې په اړه ولرم لنډه کړم چې د چین او پاکستان سره مشخصه ناسته دا ډېره مهمه وه. تاسو وګورئ چین دوه یېرې لري. یو اقتصادي یېره دا ده چې هغه د امریکې سره هم سیاسي هم اقتصادي رقابت کوي، هغه نه غواړي افغانستان له لاسه ورکړي. له بله پلوه یېره دا ده چې چین هم په نحوې تهدیدېږي د دغسې مسایلو نه. د چین ایغوران په نحوې دلته هم ځینې لینکیج لري. نو دې لپاره چین په یو دوه لارې کې دی، غواړي چې هم پاکستان له لاسه ورنکړي، خپل د هغه اقتصادي چینل له لارې چې له پاکستان سره لري.
هغې باندې لږ وغږېد، وخت ډېر لږ دی. حمزه صاحب فقط لن راته ووایه چې دغه
آخري غونډې په اړه چې فکر خدای دې وکړي چې دا آخري غونډه وي او نتیجه ورکړي، چې بیا هم ټینګار په دې کوم چې اداکل د نړیوالو پام یې هغه اساسي ټکو ته واړوه چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک غواړي، او حتی د طالبانو غوښتنې هم په نحوي شاید په دغه کې منعکسې شي، ځکه دلته چې هېوادونه دي، هېوادونه طبعاً هلته سوال ځواب کېږي، هغوی خپله دا موضوع وړاندې کړي چې وخت که ته داسې غواړي طالب لوری دغسې یو څه وایي.
نو یعنی بیا هم
په نظر تر ټولو مهمه موضوع
غوڅ نه شو ویلی چې کېدای شي یو څو ګامه سولې ته ورنږدې شوي. په هر صورت یاسر احمدزی صاحب د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر چې د دوی په خبرو باندې د ازادۍ څپو کې پښتو برخه پای ته سو، عبدالحکیم مجاهد صاحب د افغانستان د سولې شورا غړی، صفت ساپه صاحب د بهرنی چارو وزارت د فرهنګي اړیکو مرستیال رئیس هم را سره ملګری وو. په دغه خبرونه کې د میکروفون له شانه شفیق عیار صاحب او مرسل زازی همکاری کړی وه. د دې خبرونې دری بڼه به له ظریف نظر سره در امواج آزادی ادامه کوي. هیله ده چې په هغې کې موریدون کې ګډون وکړي او برخه ورسره واخلي. زه داود جنبش په همدې ځای درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کربلا دران جوڑا رنگ وینو ځان یو یو خاطره دا دی بل نه بل خاطره